آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا شنایم. په دوومې پښتو خبری خبرونه کې د پوره خبرونو سربیره رپورټونه هم درته لرو. البته په روانه خبرونه کې چې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته تاسو ته کوم رپورټونه خبریږي، هغه د 15 پخوانی زندانیان په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې کار پیل کړی. میاشنی عادت په انجونو کې د بلوغیت یوه نښه ده او ملګري ملتونه وایي چې اکثر انجونې په دې اکله کافي پوهه نه لري او افضل صحیح ته پاملرنه نه کوي. نو په همدې دلیل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجي صندوق په همکارۍ نن انجونو د افضل صحیح د لومړني لارښود د عملي کول اعلان وکړ. کندز کې انجونې وایي چې وسله والې ډلې له تعلیم سره مخالفت کوي. په افغانستان کې یو مدني بنسټ د جګړو د قربانیانو د خاطراتو 300 صندوقونه جوړ کړي دي. او د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزیر ویلي چې د خوست په شپږو سرحدي ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د سولري یا لمریزې برېښنا اسانتیاوې برابرې. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. وسرته زیبا خادم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز او پوره خبرونه وای.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د طالبانو یو نطاق ویلی دی چې د هغوی د ډلې 15 غړي چې د امریکایي عسکر بو برګدال په بدل کې د ګوانتانامو له زندان نه خوشی شوي وو، اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره یوځای شوي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی به اوس د نورو هغو طالبانو سره یوځای شي چې په افغانستان کې د سولې لپاره مذاکرات کوي. دا 15 کسان په 2015 کال کې یو جوړ جاړي لمخې د ګوانتانامو د زندان نه خوشی شي وو. امریکایي عسکر برګدال چې د خپل قرارګانه په خپل سروتلی وو د 2009 کال رئیس د طالبانو سره بندي وو. تیر کال د یوې محکمې په حکم خوشی شو او د ورکیدو او وصولي سرغړونې لامل $1,000 جریمه هم شو. د طالبانو یو پخوانی ډیپلومات حکیم مجاهد ویلی دی چې دا 15 طالبان به چې یو پکې د اردو پخوانی رئیس هم ده د سولې هڅې ګړندې کی او د سولې پر پروسه به مخې ته لاړ شي. د دایکندی د ولایت سیمایز چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو د روزګان د ولایت د چارچینه بازار په سیمه کې شپږ دیشتنه برمته کړي مسافر پرون ماخام بیرته خوشی کړي دي. د دایکندی د والی نطاق علی اکبر ناطقی د امریکا غاښنا رادیو ته ویلي دي چې خوشی شوي مسافر ټول ملکی وګړي دي او د دایکندی د کاجران د ولسوالۍ اوسیدونکي دي. هغه زیاته کړه چې شپږ دیشتنه تختول شوي کسان پرون شپه شاوخوا 9 بجې د سیمې د منطقي متنافذینو او د کجران او چارچینی د ولسوالۍ د عالمانو د شورا په همکاري خوشی شول او د شپې 10 بجې خپل کورنیو ته وسپارل شول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي زهرجن او ککړه هوا په نړۍ کې هر کال شاوخوا 6,000 ماشومان وژني. د دې سازمان د شمیر لمخې هر ورځ په نړۍ کې 1.8 میلیارد ماشومان چې 613 میلیونه تر 15 کلونو کم عمر لري خطرناکه او ناپاکه هوا تنفس کوي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکوي چې یوازې په 2014 کال کې 600,000 ماشومان د سږو د مکروبي ناروغۍ له کبله چې د ککړې هوا له امله پرې اخته شي عمر شوي دي. د دې سازمان مشر ویلي دي چې دا وضعیت د منلو وړ نه دی او ککړې هوا د میلیونو انسانانو ژوند د خطر سره مخامخ کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د نړۍ 90% خلک هر کال د ککړې هوا د تنفس له کبله د خطر سره مخامخ کیږي او 1 میلیونه خلک له همدې عمله مري. د افغانستان د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر ویلی دی چې د خوست په شپږو سرحدي ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته سولر یا د لمر حرارتي برېښنا برابره شوې ده. خلکو دغه اقدام ستایلی دی او وایي چې دا ګام د هر اړخیز پرمختګ اساس دی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ناټو متحدینو د ساړه جنګ د نو وروسته د اول ځل دپاره په ناروې کې ډېر لوی نظامي عملیات پیل کړي دي. د امریکا غ خبریال په دې باره کې رپورټ راکړی دی.
په دغو نظامي تمریناتو کې د ناټو د متحدینو د 150 غړو ملکونو د 1,000 عسکرو نه علاوه هوایی او بحري قواو هم برخه اخیستې ده. ناټو دغه نظامي تمرینات په داسې وخت کې پیل کړي چې د روسیې سره تشنج په زیاتېدو دی. د ناټو عمومي منشي وایي چې دغو نظامي تمریناتو په باب روسیې ته هم معلومات ورکړي او حتی هغه ملک ته بلنه ورکړي چې هغه وساري. مګر د دې سره سره مسکو په دغو نظامي تمریناتو خوشاله نه ده او وایي چې دوی هم هغه ځای ته نږدې چې دغه نظامي تمرینات پکې کیږي په بین المللي اوبو کې د توغندیو د امتحانولو نیت کړی دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په امریکا کې یو امنیتي مقام ویلی دی چې هغه کس چې دیموکراتانو او د جمهور رئیس ترامپ منتقدینو ته په پوسټه کې د چاودونکو موادو په لیږلو باندې تورن کړی دی په خپل لیست کې سل نور اهداف هم پلان کړی وو. مطبوعات وایي چې سیر سایوکس غوښتل خبریالانو او هنرمندانو ته هم چاودونکي مواد واسوي. سایوک تیره اونۍ ونیول شو. د هغه لومړنۍ محاکمه پرون په فلوریدا کې وشوه او بله قضایي جلسه د راتلونکي جمعې په ورځ رابلل شوې ده. د وژل شوي عرب خبریال کوژدنې د سعودي عربستان له حکومت نه غوښتي دي چې د جمال خاشقجي جسد ورښکاره کړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. طالبان وایي د ګوانتانامو د زندان نه خوشي شوي دا بندیان د سولې په مذاکراتو کې برخه اخلي او د دوی دغه ګډون به د سولې په مذاکراتو کې او د سولې په خبرو کې د سولې پروسه ګړندۍ کړي. په همدې باره کې لږ وروسته مرکه لرو چې کېدای شي وایوري. د خیبر پختونخوا حکومت د جنکو ښوونځیو ته د نارینهوو په تګ باندې بندیز لګولی دی چې د ښځو د حقوقو د فعالینو برسیره د مخالفو سیاسي ګوندونو عکس العمل پارولی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم دپاره مشاور ضیاءالله بنګخ د اکتوبر په 9 د صوبې د حکومت دغې پریکړې په هکله مطبوعاتو ته ویلي دي چې د پښتنو په ټولنې کې د دې روایت اجازه نشته او اوس به د ښوونځیو په هر ډول رسوماتو کې د ګډون دپاره نارینه وزیران او نور حکومتي ماموران د تګ اجازه ونه لري او یوازې ښځې به د خاصو میلمنو په حیث ورځي. د یادونې وړ ده چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند حکومت کوي. د امریکې په ارتباط بل خبر داده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او میرمنې نن د پنسلوانیا د پیټسبرګ ښار ته ځي او هلته د خلکو سره غم شریکي کوي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پیټسبرګ په کنیسې کې د شنبې د ورځې ډلهیزه وژنه غندلې ده چې ولسنه پکې ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په پیټسبرګ کې د یهودي ټولنې خاخام د دوشنبې په ورځ د کرکې او نفرت ډکې دغه پیښې په اړه خبرې وکړې.
کله چې یو مشر د کرکې خبره کوي خلکو ته اجازه ورکوي چې دا سمه ده چې په دې ژبه خبرې وشي او خلکو سره دا ډول چلند وشي، زما ځواب ورته دا دی چې نه، داسې نه ده.
خو د کنیسې خاخام پیټسبرګ ته د ټرمپ د سفر هرکلی کړی.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. 15 پخوانی زندانیان په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې کار پیل کړی دی. طالبان وایي چې د ګوانتانامو له زندان نه خوشي دغه بندیان د سولې په مذاکراتو کې برخه اخلي. نورحال د وید فیضی نه اخلو چې په دغه موضوع یې کتنه کړې ده.
15 جګپوړي طالبان درې کاله وړاندې له ګوانتانامو څخه د امریکایي سرتیری بوی برګډل په بدل کې خوشي شوي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه 15 طالبان به اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره یو ځای شي. دا 15 کسان په 2015 کال کې د جورجاری له مخې د ګوانټانامو له زندان خوش شول. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ حکیم مجاهد وای د 15 طالبان چې یو پکې د طالبانو د رژیم لوی درستیزو د سولې هڅه بلانور هم ګړندې کړي. د طالبانو په دغه 15 غړو کې مولوی خیر الله خیرخوا، عبدالحق وسیق، فاضل مظلوم، مولوی نور الله نوري او مولوی نبی عمری شامل دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قماندانې له مشر جنرال جوزف ووټل سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او امنیتي سکتور کې پر اصلاحاتو بحث کړی دی. د ملي امنیت د شورا ویان وایي
د هیواد ملي امنیت شورا سلاکار او جنرال جوزف ووټل پر بیلابیلو مسئلو په تیره بیا د افغانانو په مالکیت د سولې خبرې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د اصلاحاتو په بهیر او د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمې هیوادونو پر ګډې مبارزې بحث وکړ. مقابل لوري په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو او په بریالۍ توګه د ولسي جرګې د ټاکنو ترسره کېدو هرکلی وکړ.
د یادولو وړ ده چې افغانستان ته په خپل ورستي سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم د سولې عالي شورا او پر طالبانو غږ کړی چې د مذاکراتو ټیمونه لا پراخ کړي. خو د سولې د عالي شورا یو غړي محمد اسماعیل قاسمیار اسوسییټډ خبری اژانس ته ویلي چې واشنگټن باید له طالبانو سره یوازې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو زمینه مساعده کړي، نه دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د سولې د خبرو ټول مسئولیت واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو رپورټ واوریده چې 15 پخوانی زندانیان په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې کار پیل کړی دی او طالبان وایي چې د ګوانتانامو له زندان نه خوشي دغه بندیان د سولې په مذاکراتو کې برخه اخلي. دا چې رول به یې سي په دې اکله زموږ همکارې زیبا خادم د وحید مجده سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته راغلو.
محترم وحید مجده صاحب، د طالبانو نتا خویلی دی چې هغه 15 طالبان چې د امریکایی عسکر بو بغدال په بدل کې خوشی شوی وو 2015 کال کې، هغه به وي اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره یوځی شي. دا د درې کلونو رئیس دغه کسان چیرې وو؟ دوی خو 2015 کې خوشی شوی.
دوی په 2015 کال کې خوشی شول او د یو توافق په بنیاد باندې لاړل قطر ته، او هلته د دې کورنۍ هم دوی سره یوځای شول په قطر کې، او دوی هلته اوسېدل. خو چا اجازه نه لوده چې د خلکو سره خبرې وکړي، ځکه چې امریکایان د قطر نه غوښتي وو چې دا کسان باید په سیاسي چارو کې او په نظامي چارو کې برخه وانخلي او طالبان سره یوځای نشي. موږ هم چې کله قطر ته لاړو او غوښتي چې د خلکو سره خبرې وکړو، خو د دفتر مسؤلین، د قطر د دفتر مسؤلین معذرت وغوښته او ویلي چې مشکلات دي او موږ ته ویل شوي دي چې دا نور کسان باید د خلکو سره ونه ګوري.
محترم وحید مجده صاحب، تاسو په کوم کال کې ورغلئ چې دوی سره وګوري او بیا اجازه درنکړل شوه؟
په 2015 کال کې دسمبر په میاشت کې چې کله هلته د پګواش غونډه وه په قطر کې،
بله،
موږ دا غوښتنه وکړه، خو هغه وخت دا اجازه نه وه. دلیل یې دا و چې د قطر دفتر وویل چې قطریان موږ ته ویلي دي چې البته د توافق په بنیاد باندې چې امریکایان شاید دوی ته ویلي دي چې تاسو د خلکو ته اجازه ورنه کړئ چې سیاسي فعالیت وکړي یا نظامي فعالیت وکړي، او دوی باید تقریبا نظربند فعالیت کړي.
تاسو ته خو به معلوماتي چې دا 15 کسان څوک دي، څومره پیژني؟ موږ ته یو څه نمونه راغلي دي، دا تاسو معلومات څه دي؟
15 کسان چې د 2001 کال کې په شمال کې نیول شوي وو، د دوی نمونه دي. اول نور الله نوري چې د شمال د تنظیمیه زون رئیس وو، دوم کس د طالبانو د دور لوی درستیز فضل محمد مظلوم، د امنیت معاون وسیق، عبدالحق وسیق، او د داخله چارو وزیر د طالبانو په وخت کې داخله چارو وزیر هم په دې کې شامل دي چې او بل کس چې د طالبانو په وخت کې ډیر مشهور نه و، خو بیا وروسته په ګوانتانامو کې ډیر مشهور شو، هغه عمری ده. دا کسان دا پنځه کسان د بونی برګزل سره په تبادله شول او دوی خوشی سول لالو قطر ته.
بله ښه.
او د 2015 کال تر اوسه پورې په قطر کې
خانو دا درې کاله دوی هلته و. دوی خو د سیاسي فعالیت اجازه نه لرله. تاسې مخکې وویلې چې دوی باندې بندیز و، نو اوس خو دوی ته اجازه ورکړل شوله او دوی به په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره یو ځای کېږي. نو د دوی دغه فعالیت چې وروسته لیدې به په سیاسي ډګر کې کوي، ویل کېږي چې د سولې هڅې به ګړندۍ کړي. دا به د سولې هڅې ګړندۍ کړي او څومره به یې ګړندۍ کړي؟ دا څومره مؤثریت لري؟ څومره بانفوذه دي دا کسان؟
یو خدا کسان د حالاتونه، یعنی ډیر وخت کېږي چې د طالبانو تاریخ نه 2001 کال نه راپدې خو دوی لري دي. نو دې ته مشکل دی چې تر څو ځانونه برابر کړي دې مسایلو ته. او له بلې خوا دوی خو البته با نفوذ خلک د طالبانو کومنس کې، مخصوصا د هغه کسان چې په ګوانتنامو کې بندي شوي دي، طالبان هغوی ته ډېر احترام لري. نو زه فکر کوم چې شاید یعنی دا مؤثر وي، دا کسان و بل شکه چې طالبان دې خلکو ته احترام لري.
ښه، یعنی دا کسان د قطر کې چې څو کسه نور دي سیاسي دفتر کې، دا ته کسه د شورا کې چې دي، دوی ټول هم مفکوره خلک دي. بله
بله بله، طالبان خو هم دغه یو مفکوره ده د امریکا په باره کې، د جنگ په باره کې، د سولې په باره کې یو نظر لري.
ډیره مننه وحید مجده صاحب، کوم ودان.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. میاشتنی عادت په انجونو کې د بلوغیت یو نښه ده. ملګري ملتونه وایي چې اکثر انجونې په دې اکله کافي پوهه نه لري او افضل صحیح ته پاملرنه نه کوي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجي صندوق په همکارۍ نن انجونو د افضل صحیح د لومړني لارښود عملی کولو اعلان وکړ. رحیم ګل څاروان په ل کابل رپورټ را لګل.
د اکتوبر د چمه د انجونو د حفظ صحی ورځ ده. دا ورځ په داس حال کې په افغانستان کې منځل کیږي چې لا هم یو زیات شمیر انجونې د حفظ صحی په تړاو معلومات نه لري. یو شمیر موندنې ښیي چې اویا په سلو کې انجونې د نو امیدوارۍ د ډار له امله د میاشتنی عادت پر مهال د ځان پریمینځلو نه ډډه کوي او خپل حفظ صحی ته پاملرنه نه کوي. د یونیسف په خبره 29 په سلو کې انجونې د میاشتنی عادت په مهال ښوونځیو ته نه ځي. دا موندنې دا هم ښیي چې 80 په سلو کې انجونې اجازه نه لري چې د میاشتنی عادت په مهال په ټولنیزو مراسمو لکه ودونو او جنازو کې برخه واخلي. 50 په سلو کې انجونې د لومړني میاشتنی عادت په وخت د حفظ صحی په تړاو عامه پوهاوی نه لري. د پوهنې وزارت نن د یونیسف او نورو سکتوري وزارتونو سره یو ځای په ښوونځیو کې د انجونو د حفظ صحی لومړنی لارښود وړاندې کړ.
در حدود 37%
زموږ په ښوونځیو کې 10 په سلو کې نجونې د میاشتنی عادت پر مهال ښوونځیو ته نه حاضریږي او دغه بیولوژیکي تکامل په تړاو د نه معلوماتو له امله دوی له رواني ستونزو سره مخ کیږي.
لومړی میرمن هم د نجونو حفظ صحه لومړی توب وري، په دې برخه کې د زیات کار غوښتنه کوي.
د دغو انجونو روغتیا ته پاملرنه او د بلوغ دورې پر مهال پالنه د دوی د مور کیدلو پروسه مسؤنوي او د میندو د مرګ مخه نیسي.
یو ستونزه چې انجونې وایي او په 2014 کال کې د یونیسف سیړنې هم په ډاګه کوي، هغه د قاعدګۍ د حفظ صحی په تړاو د کم معلوماتو لرل دي.
مخکنی په وخت پلرون په دانا پی دل چوینې دی حفظ صحت سره کان مراد کې دی په کوم عمر کې ودوالي او دی
درخانی حمز د کون کې دا وای د حفظ صحت په تړاو معلومات لري چې څنګه خپل روغتیا او پاکي ته پاملرنه وکړي.
حفظ صحت کمرات نسی ډیر مرزونه او ډیر خه ناروغتیا او عامل کیږي سه هغه کوي سي تا یو چا مرګ ته خسي بایسي.
د پوهنې وزارت په داس حال کې د یونیسف په مرسته په خونځیو کې انجونو ته د حفظ صحت ټکی ته پام کوي چې لا هم د افغانستان په کلیو او بانډو کې انجونې د خپل حفظ صحت په تړاو معلومات نه لري.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
کندز کې نجونې وایي چې وسلواله ډلې له تعلیم سره مخالفت کوي. هغه نجونې چې کورونه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي وایي نه غواړي چې خپل خپلوان په کلي کې له زده کړو خبر شي. په سیمه کې زمونږ خبریال ګلرحیم نیازمن په همدې اکله رپورټ را لګلی.
دا د قندوز پوهنتون انګړ دی. دلته په سلګونو نجونې او هلکان لوړې زده کړې کوي. د دغه ولایت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسیدونکي یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره ښار ته راغلي. دوی وایي چې که په کلي کې پرې وسلوالې ډلې خبر شي چې د زده کړو لپاره ښار ته راغلي، کېدای شي ستونزې ورته جوړې شي. په قندوز کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې وسلوال طالبان تر شپږم ټولګي په لوړو ټولګیو کې د نجونو د زده کړو مخالفت کوي. د ځینو نجونو کورونه چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې دي، په ډېر احتیاط سره د پوهنتون څلور کلنه دوره پای ته رسوي.
کله کې اوسېږو هلته د دولت مخالفین شته. یو ځل چې کله هم دغه ځای نه راځم، پټه راځم او هیڅوک هم خبر نه دي په دې باندې چې زه دلته راځم او خپلې زده کړې کوم. په ډېر احتیاط او په ډېر ویرې سره موږ راځو. زه چې کله اول صنف کې وم، زه به کله پلار یا هم کله د ورور پټه راوستلم او پټه به بېرته بولم کلي ته. هغوی په کلي کې داسې ذهنیت خپور کړی دی چې که ښار ته یو څوک ځي یا ښځینه ځي یا درس وایي یا مکتب ته څوک ځي، یعنی په عام اصطلاح ورته کفر کلمه استعمالیږي.
په قندوز کې انجونو د اقتصادي او امنیتي ستونزو ترڅنګ ځانونه تر لوړو زده کړو رسولي دي. دوی هیله لري چې لوړې زده کړې خلاصې کړي.
ما هم اقتصادي ستونزې درلودلې، هم امنیتي ستونزې درلودلې. ما دې ته وخت ورنه کړ چې زما د پرمختګ معنی وګرځيږي.
د قندوز پوهنتون رئیس وایي چې په ځینو کورنیو کې اوس هم د نجونو په زده کړو محدودیتونه شته دي، خو په ښاري سیمه کې دغه ستونزه تر ډیره کمه شوې ده.
ډېرې خویندې دي چې د امام صاحب د ولسوالۍ نه، د ارچی ولسوالۍ نه، قلیزال ولسوالۍ نه دلته راځي. هغو ته موږ محدودیت د لیلیې هم نه لرو، عملا لیلیه کې دي. مجموع کې موږ د خواص تقریبا 2500 محصله د مختلفو ولایاتو نه او د قندوز د هغه لرو ولسوالیو نه چې دلته د لیلیې واجد دي، د لیلیې شرایط لري، عملا دلته زموږ سره په لیلیه کې دي.
قندوز پوهنتون کې شپږ زره تنه محصلین زده کړې کوي چې 1000 تنه یې نجونې دي. د دغه نجونو له جملې څخه 250 تنه د نورو ولایتونو او د قندوز د مختلفو ولسوالیو اوسیدونکي دي. د سګنی تعلیمي کال په پیل کې د معارف مسؤلین ویلي وو چې په قندوز کې 15 ښوونځي د مختلفو امنیتي علتونو له امله تړل شوي دي، چې تقریبا 3000 تنه نجونې چې په دغه ښوونځیو کې زده کړې کولې له زده کړو پاتې شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
په افغانستان کې یو مدني بنسټ د جګړو د قربانیانو د خاطراتو درې سوه صندوقونه جوړ کړي دي. فعالان وایي چې له دې طریقه غواړي د جګړو تاریخ مستند کړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د لسیزو جګړو د قربانیانو د خاطراتو صندوقونه، د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي سازمان 300 داسې صندوقونه تیار کړي چې په جګړو کې د وژل سیو افغانانو 4000 توکي پکې ساتل سوي. د دې سازمان مسولین وایي چې دا صندوقونه د قربانیانو د تاریخ ته خوندي کېدلو لپاره جوړ کړي.
قرباني هست،
قرباني قرباني ده. دا که د کمونستانو یا د مجاهدینو یا د طالبانو په دوره کې یا اوس څو قرباني کیږي، ګډ درد لري. دا کسان چې لبیلابیلو سیمو دي د قرباني درد دیدلی. زمږ مخداده چې پر اطلنکی کې هیڅ څوک د ترازی نشي چې د دې هیواد کورنۍ خپل غړي له لاس ورکړي.
د دې سازمان مسولین وایي چې له 2011 کال څخه د قربانیانو پاتې سوي توکي راټولوي. د دوی په خبره دا د قربانیانو له کورنۍ سره مرسته کوي چې خپل دردونه له یو بل سره شریک او له رواني اړخه آرام سي.
از لحاظ روان درمانی که اینا
د رواني درملنې له اړخه دلته یو ګډ درد رامنځته کیږي او دا قربانیان متوجه شي چې یوازې دوی نه دي چې په افغانستان کې قرباني شوي، بلکې بیلابیل قومونه له بیلابیل ځایونو قرباني شوي. موږ د ځینو تمریناتو په مرسته دا زمینه برابرو چې دوی خپلې عقدې او نظریات وایي او له یوې نسبي ارامتیا سره کور ته وګرځي.
د افغاني خاوند د پوهنتون د دریم کال محصل و چې د کمونستانو د واکمنۍ پر مهال په پولي چرخي کې یو کال بندي و. وروسته یې کورنۍ د خبر ورکړل سو چې هغه وژل سوی. د افغاني د خاوند د خاطراتو د صندوق په ګډون 15 صندوقونه د بشري حقونو او ډیموکراسي سازمان د نندارې لپاره المان ته لېږلي. د دې سازمان مسولین وایي چې د نړۍ خلک باید د افغانانو له دردونو خبر کړي.
د زړه درد داسې دی چې هزاره یو څه وایي، پښتون بل څه وایي، ازبک بل څه. موږ پوهیږو چې دا یوازې موږ نه یو، بلکې په دې ناورین کې ټولو کورنیو شهیدان ورکړي.
د امین دادفر ورور څه باندې دوه کاله وړاندې په کابل کې په روښنایي غورځنګ پر ځانمرګي برید کې ووژل سو. هغه وایي د ورور د خاطراتو صندوق یې دا پیغام لري چې خلک باید له جګړې لاس واخلي.
په میاشت یا کال کې یو ځل راځو او ګورو، په دې زموږ د شهیدانو خاطرې تازه کیږي. دویم دا چې نورو ته یې دا پیغام دی چې دا کوم شهیدان دي او چا د غزلم پرې کړی.
د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسي سازمان په کابل او بلخ کې د قربانیانو د خاطراتو د صندوقونو نندارتونونه جوړ کړي. دا سازمان وایي چې په راتلونکي ډسمبر میاشت کې به د قربانیانو د خاطراتو یو میوزیم جوړ کړي چې په آنلاین بڼه به هم پرانستل سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واورې. د طالبانو یو ویان ویلي دی د هغوی د ډلې د 15 غړي چې د یو نیول شوي امریکایي عسکر بوبرګدال په بدل کې د ګوانتنامو د زندان له خوشي شوي وو، اوس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره یوځای شوي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد اسوشیټډ پرس ویلي دی چې دوی به اوس د نورو هغو طالبانو سره یوځای شي چې په افغانستان کې د سولې لپاره مذاکرات کوي. بل پلو د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي قماندې د مشر جنرال جوزف ووچل سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر د دهشتګرۍ سره په ګډې مبارزې امنیتي سکتور کې په اصلاحاتو باندې بحث کړی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر صلاح الدین رباني نن په کابل کې د پاکستان د اسلامي جمهوریت د سفیر نصر الله خان زاهد سره وکتل. صلاح الدین رباني دا غنه وغوښتل چې د افغانستان د قونسلګری ډیپلومات محمد عبیده قاتل افغانستان ته وسپاري. د دایکندی د ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې وسوالو طالبانو د اوروزګان د ولایت د چارچینې بازار په سیمه کې شپږ دیشتنه برمته کړي مسافرین پرون ماښام خوشي کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د جنکو خونځیو ته د نارینه و پورتګ باندې بندیز لګولې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي زهرجن او ککړه هوا په نړۍ کې هر کال شاوخوا 600,000 ماشومان وژني. او د ملګرو ملتونو د اتمي چارو د سار د ادارې رئیس یوکیا امانو نن د سیشن به پورز یو ناڅاپه د ډیر وخت غیابت نه وروسته کار ته تللی دی. د اتمی انرژي نړیوالې ادارې د هغه عکسونه آنلاین خپاره کړي دي چې دفتر ته ورغله او کار کوي. اماتو یو څه وخت ناروغه وو، خو د عملیات نه وروسته بیرته کار ته ستون شوی دی.
درنو اوریدونکو، دوه منن ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ که غواړئ چې بیا ځلې د پښتو خپرونه واورئ، نو کولی شئ چې د امریکا غږ پښتو ویبپاڼه او همدارنګه پښتو فیسبوک پاڼه پرانیزئ. د نړۍ د تازه حال احوال او د خپرونو خبرونه بیا اوریدلی شئ او د نړۍ د تازه حال احوال نمځان خبرولی شئ. تر بیا هم خدای مل شئ.